په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، په دې خبرونه کې اوري: دفاع وزارت وایي د رواني اونۍ تر پایه د بهرنیو ځواکونو ځینې مرکزونه افغانانو ته سپارل کیږي.
د بهرنیانو د وتلو کار عملا پیل شوی، ممکن د اونۍ تر پایه ساحات راته تسلیم کړي.
د لوګر په پل علم کې د تېرې شپې موټر بم چاودنې د قربانیانو د شمېر ډېروالی، د عامو افغانانو لپاره د کورونا ضد واکسین د مرکزونو پرانستل،
په کابل کې دولس روغتیایي مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې هیوادوال کولی شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې هلته مراجعه وکړي، واکسین تطبیق کړي.
هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي، او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تندې څنګه؟ خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل رسمن پیل شول. د کورنیو چارو وزیر په لوګر کې د پرونی چاودنې پړه پر طالبانو اچولې، او د قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو د نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا 10,000 نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل تایید کړ.
د بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوی دی. دوی یو په بل پسې ساحې تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولیږي چې له هغه ځایه به بیا خپلو اصلي وطنونو ته ځي.
شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له مخکې د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه وتلي. له امریکایي سرتیرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2,000 ډیره سرتیرو وتل هم له 40 کلن ماموریت وروسته پیل شول. په پام کې وه چې ټول بهرني ځواکونه به د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز پل علم کې د خونړۍ چاودنې پړه پر طالبانو اچولې. د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات نن له امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په هیواد کې د ناامنیو بستر اصلا طالبانو خپور کړی.
د منګ دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړي، ولې د لوګر او یا نور ورته پیښې کېږي او دوی خپل رسمه د هغې مسؤلیت په غاړه نه لري. تاسو ته معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نامدی ته په افغانستان کې ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پل علم کې د تیر ماښام چاودنې 21 کسان وژلي، خو د لوګر سیمه ییزو چارواکو په چاودنه کې د 24 کسانو د وژل کېدو او د 110 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په هلمند کې د کرنې مسؤل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال په څه باندې 4.5 سوه هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې د زیرې کار دود شوی او اټکل کېږي چې په مرکز او ولسوالیو کې د زیرې له کروندو څخه نږدې 5,500 تنه زیره ترلاسه شي.
خوشبختانه موږ سږ کال په 4,150 هکتاره ځمکه کې د زیرې کرنه لرو چې ټوټل به موږ 2,000 متریک تن حاصلات ولرو.
ښاغلی الکو وایي چې د هلمند زیرې په هیواد کې دننه او بهر ښه نوم ګټلی او کروندګر یې له حاصل او بازار څخه خوښ دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لنجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. په دې سیمه کې د تیرو دریو ورځو په نښتو کې د ملکي وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د نښتې په تیرو لږ تر لږه دریو لسیزو کې ساری نه لري. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو ادارې نن شنبه وویل چې د ګډ سرحد پر لور د تاجکي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو تحرکات ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې تاجیکی ځواکونه په باتکین سیمه کې هغه سړک بند کړی دی چې د قرغزستان دوه مهمې سرحدي سیمې سره نښلوي. تاجیکی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د باتکین د سرحدي سیمې په شاوخوا کې د قرغزستان او تاجکستان د پوځي ځواکونو ترمنځ نښتې د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د دې سیمې اوسیدونکي سره ونښتل او یو پر بل یې د ډبرو ګزارونه وکړل، خو له دې پیښې څلرویشت ساعته وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اوربند اعلان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په دیرشمه په یو بیان کې وویل چې انتونی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفارم چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د دې واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د اپریل په 1 اعلان وکړ چې د کورونا ضد دوه ډوله چینایي واکسینونو ته په اړه خپل ارزونه براتلونکي ونې خبره کړي. که دا دوه واکسینونه تایید شي نو چین به له لویدیځ څخه بهر یوازینی هیواد وي چې د WHO ملاتړ ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د فایزر، بیوینتیک، استرازینیکا، جانسن ان جانسن او مدرنا کمپنیو واکسینونه رسمن تایید کړي دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو ری د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بل واسطه لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور د خبرونه ز فریبا ظاهر د شمشاد زدران تر تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وی لدی هواد د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر پیل سوی دی. دغه وزارت سرپرست یاسین ضیا وویل چې د بهرنیو ځواکونو ځینې اډې به رواني ونی تر پای افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو ته وسپارل سي. دا په داسال کې دی چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو د وټو بهیر پیل او د سپتمبر تر 18 به بشپړ سي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بهرنیو ځواکونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر بنسټ د مې میاشتې په لومړۍ ورځ له افغانستانه د وټلو کار پیل کړ. دا دغه وزارت سرپرست یاسین زیاده شنبې په ورځ د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې ممکن بهرنیان سبا په هلمند کې د شورابک اډه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. ښاغلی زیا په دې اړه زیاته کړه
د بهرنیانو د وتلو کار عملا پیل شوی، ممکن د اونۍ تر پایه ساحات راته تسلیم کړي، البته ناتو او امریکایي ځواکونه. موږ د ساحاتو د تسلیمۍ په حال کې یو، یو په بل پسې ساحات تخلیه کوي. اصلي اډې یعنی بګرام کې راټول شوي او له هغه وروسته خپلو هېوادونو ته ستنېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یاده ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو له تېر یو کال را په دې خوا د بهرنیو ځواکونو د ځینو اډو ساتنه کړې ده وویل چې د دې موضوع په اړه هیڅ اطلاع نه لري. خو زیاته کړه که چیرې دا خبره رښتیا وي نو طالبان قدرت غوښتونکي دي، ممکن دغه کار یې کړی وي. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د درې امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې پټې هوکړې پر بنسټ د ډلې په تېر یو کال کې د امریکایي ځواکونو له اډو ساتنه کړې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید بهرني ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. خو دا چې دا بهیر وروسته سو له شوې هوکړې ښکاره سرغړه ونه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ د مطالعاتو رئیس تمیم آسیوای دا ښکاري چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره په افغانستان کې جګړه تیزه سي.
ما نشانه‌ای از این می‌بینیم که طالبان موږ داسې لسوندونه وینو چې طالبان او افغان دولت د جګړې فصل لپاره زور ازمایلو ته چمتووالی نیسي چې له بده مرغه د وینو تویدو لامل بشي. سوله به شاته ولویږي او جګړه به د سیاست او ستراتیژۍ د عنوان په اصل دواړو لورو ته باقي پاتې شي.
په ورته وخت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره القاعده شبکې ګواښ کړی چې د امریکایانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي. له بلې خوا تېره ورځ امریکا، روسیه، چین او پاکستان د تریکا ناسته چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو هم پکې ګډون کړی و جوړه سوه. له ناستې وروسته د دغو څلورو هیوادونو ځانګړي استازو له افغان حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. د دغې ناستې په ګډه اعلامیه کې راغلي په طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په وضع شویو بندیزونو باندې به غور وکړي. په اعلامیه کې همداشان د ترکیې د ناستې بهیر په چټکتیا ټینګار سوی و او د سولې مذاکراتو له دواړو اړخونو غوښتل سوي چې سیاسي جوړجاړي او پراخ او تلپاتې اوربان لوري ته دې ګامونه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لوګر په پل علم ښار کې د ترسره شوي موټر بم حملې په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د وژل شوي شمېر شپږویشت او د ټپیانو شمېر یو سل لسو تنو ته رسېدلی دی. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي او ښایي په دې سره د وژل شوي شمېر نور هم زیات شي. نور حال په دې راپور کې.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام د روزه ماتي پر مهال موټر بم حملې لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو شمیر شپږویشت او د ټپیانو بیا یو سل لس تنو ته رسېدلی دی.
فرد اوز دی خورون لاندین ارهو ایست شهید دشپی یو ایست کسا شهیدان بوده نور پشت خانو کی بشادت رسی دیل چی مجموع کشپگو ایست کسا شهیدان لرو او یو سل لحس نفر زخمیان لرو چاگا شب خانو دی انتقال شویدی جسدون هم تکیم شویدی هزر بولو سوالی تا انتقالی.
د ښاغلي ستانکزي په خبره تر خاورو لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي خو هڅه کېږي چې وژغورل سي. خو د لوګر د والي ویان دیدار لونګ بیا د وزل سو یو شمېر دوه ویستنه بولي او وای د ټولو جنازې کورنیو ته ورکړل سوي دي. د لوګر ولایت د چارواکو په خبره وزل سوي کسان ټول هغه زده کوونکي او محصلین و چې د دغه ولایت له ازرې ولسوالۍ مرکز پل علم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو. خو کور ته تر ستنېدو مخکې ماښام شاوخوا اووه بجې چې ډیری په روزه ماتي بوخت و موټر بم برید ووزل. د دوی په خبره په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عامې روغتیا روغتون ته څیرمه پر هغې ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن سوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله ګڼ خلک ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مزدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي و او سیمې ته د ننوتلو لپاره یې د خیریه موسسې له لورې د مرستو د رسولو پلمه کړې وه او وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې حملې نږدې یو اویا ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته راانتقال سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
ما لوګر ولایت نو خسار څلور بجو پورې د درې بیا ټپیان راغلي او دوه شکستان شهیدان وو چې رسمي ارقام چې وزارت صحت یې سره ثبت شوي دي. او بل ایمرجنسي روغتون، استقلال روغتون، ابن سینا روغتون، جمهوریت روغتون، سیتف روغتون، وزیر اکبر خان روغتون ته ناروغان راوړل شوي.
دغه حمله د افغان جمهور رئیس غنی په ګډون ګڼو چارواکو او بهرنیو ټولنو غندلې ده. که څه هم د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو کار بللی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړۍ حمله بلل کیږي چې په دومره کچه مرګ زوبله اړوي. په همدې حال کې تیر مخام د بګرام په هوایی هډه کې هم موټر بم حمله سوی چې د ملي اردو یو سرتیری پکې وزل سوی او 25 نور ټپیان دي. یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 12 ټپیان روغتیایي وضعیت نازک دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سي.
و موریدل چې د لوګر په پل علم شهر کې ډیری قربانیان ملکی وګړي دي. په همدې تړاو مې د افغانستان د بشري حقوقو د یوې کمشنرې میرمن شبنم صالحي څخه د دې پیښې پر حقوقي برخه خبرې وکړې چې په داسې حساس وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا ډول خونړۍ پیښې آیا داسې نشه ده چې بشري وضعیت په نور هم کړکېچن سي؟ هغې وویل
متاسفانه به دا تېرو دوو کلونو کې هر کال چې موږ شپږمشنۍ او کلنۍ د ملکي تلفاتو خپل راپورونه خپرو د ملکي تلفاتو شمیر کال په کال لوړېږي. د دې مګر چې هر کال یې ډولونه بیل متفاوت دي ولې شمیر هر کال لوړېږي. مثلا سږ کال یې د هدفي وژنو شمیر ډېر زیات و. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن تل پر ملکي وژنو باندې خپل اندېښنه کار کړی او د ملکي وژنې د ملکي تلفات ټول څېړلي دي او حامل ټول خواونه د منازل له ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازل په جریان کې د پام کې ونیسي او ملکي وګړو سره مرجوب لوانه لري. ول متاسفانه هر وار هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا هم ملکي تلفات رامنځته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو بلاکنس یو ژور اندېښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالي او ځاني زیان اوښتی دی او تر نن ورځې پورې په ډېری مواردو کې چا تر نن ورځې شوی مسؤلیت هم نه ده اخیست.
میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسي ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ بار بار بیلابیل اعلامیې ورکړې دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوقو بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د عامو خلکو سره هم دا راپورونه شکوي اندېښنې شریکې کړې دي. له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړې دي. د امنیت شورا ته او د حقوقو بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنې شریکې کړې دي او حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړې دي که دا د موږ دا ویل دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله د خبرې اترې دي. د خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولی شئ یو حل لار ته ورسیږي، ولې جنگ د حل لار نه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نه هدا واره وګړي حق لري خپل غږ پورته کړي او دواړي خواوي او د جنگ خواوي باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکي تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله، مېرمن صالحي، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته سوي دي، اندېښنه شوه سوې دي، تقاضا او پخوا هم سوي ده. عملي څه په کار دی چې باید وسی چې دغه سي خونړیو پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نه سي؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملي یوازې لاري د خبري اترې دي او که جګړه دوام لري حد خلغه نړیوال بشرپال حقوق وایي
د افغانستان د بشري حقوقو یو کمشنر شبنم صالحي و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ اخلاص د راډیو اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا واکسین په عامولو سره له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورسي او واکسین وکړي. د محل یوازې په کابل کې د کورونا واکسین 12 مرکزونه پرانستل شوی دي. دغه واکسین له 18 کلنۍ پورته عمر لرونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې سپې د خپرېدو مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په 30 ولایتونو کې له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکو وګړو ته د واکسینو بیلابیل مرکزونه پرانستل. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او کورونا واکسین واخلي.
د عامه روغتیا وزارت په کابل کې 12 روغتیایي مراکزو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کوي چې د استقلال روغتون، د جمهوریت روغتون، سیاتفل روغتون، د احمدشاه بابا مینی روغتون، د یو سلو دوه بستر د خیرخانی روغتون او د تورتنو روغتون نه دي چې هیوادوال کولای شي د سرطان تر د ماسکین تر یوې بجې پورې چې د روژې په میاشت کې رسمیت دي هلته مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پیل کې روغتیایي کارکوونکو، امنیتي ارګانونو، د رسنیو کارکوونکو، ښوونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته واکسین تطبیق کړ چې اوس واکسین عام شو او ټول له 13 کلنۍ پورته عمر لرونکي وګړي کولی شي چې واکسین واخلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د پریکړې په اساس له 13 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ته د ځینو روغتیایي ستونزو له کبله واکسین نه تطبیق کیږي. وزارت ډاډ ورکوي چې د واکسینو لکه مخ سره مخ نه دي او کوم 9800 ډوزه واکسین چې هیواد ته انتقال شوي له هماغه ګټه اخلي او د واکسین په ختمېدو سره وزارت هڅه کوي چې نور واکسین هیواد ته انتقال کړي. د عامې روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 210,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د کورونا له پیل څخه تر اوسه پورې 95,909 تنه په کورونا ویروس اخته شوي او 2,601 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسینو د اخیستو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري او په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر ژمنه کړې ده. همدارنګه د وزارت د معلوماتو پر بنسټ د آسیا پراختیایي بانک هم 50 میلیون ډالر ژمنه کړې چې د 10% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوي د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا واکسین برابر شي. خو له دې ټولو سره وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس درې مسپه هیواد ته یو لوی ګواښتی او خلک باید د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او دیني عالمانو خبرداری ته غوږ ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. په جوماتونو کې دیني عالمانو هم له خلکو غوښتي چې د روژې د باطلېدو او مکروه کېدو احتمال په اړه له اندېښنې پرته خپل ځانونه واکسین کړي. له دې ډلې مولوي حنفي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره واکسین دی او له خلکو غواړي چې اړوند مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د کورونا واکسین په اړه راپور واورید. خو هندوستان کې هم نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید-19 واکسین محدود اندازه لري او ځینو یې د واکسینو د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند په وروستیو کې د کورونا وبا له یوې مرګونې څپې سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار په راپور کې.
سره د دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکی دی، خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. د 1,300,000,000 د وګړو لرونکي دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نورې نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم آف انډیا ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د 3 ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولې. په ډیلي کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبه په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید-19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دي ورسېدلي. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په 90 د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیانمنون کې دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګمان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمېرې یې څرګندوي. پاین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید-19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي. په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تېر ډسمبر کې په هند کې وپېژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د مې له 4 منیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نورو هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لا دمخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسېدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلنډرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید-19 د چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتبه لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
سون ژغ لازادی رادیو اوري بيته به افغانستان ترسو په کندهار کې وشمیر کاروانګر چې شنه خونی جوړ کړی دی وای ډیر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنی او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 603 پټ شنه خونی جوړ سوی چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د ارتیا ول اړخه د وچکالی سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز دا څنګه کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کې ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته دي، فالج ازمر د بل ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فال شوي دي، هغه موږ ته لري ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دی په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا د ښه خوندور افتور ته برابر دي، په دې خاطر یې فصل د نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت ته او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یې موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا ګرد موږ د خپل شخصي جیب څخه کوو، نو موږ دا د حکومت څخه یا د زراعت والا څخه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځا بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو دانه را شکولې دي، تللې مې دي اته سره نشر وسره شپږ سره یو دانه رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته کندهار کې 603 پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغل شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
روزانه خپل نوم راتوي. زما نوم محمد قاسم دل نواز دی او د کندهار کې د اینو مینیو ساتونکی یم. دلته د میوې د مارکیټ مسؤل یم. مسؤلیت ترڅنګ
کندهار کې د کومې میوې فصل دی چې تاسو دلته پلوري؟
اوس په کندهار کې چې د کوم میوه فصلونه دي خداسې دا سیزن دی، اوس وخت چې دا خاص هغه نه څه خدای په ایسته نه توت چې زردالو دي، الوچا ده، دغه سې
سټابری یا
سټابری
اوسم
کندهار په کندهار کې کیږي او په شیرسوخ کې کیږي. موږ هغه شیرسوخ هغه مسول سره قرارداد کړی دی، د لیرا تر اوړي موږ خرڅو.
پروژه کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
روژه چې د برکت میاشت تبان کاروبار پکې ډیریږي. بیا چې موږ افتتاح ته د روژې ته داسې درې ورځې پاتې څلور ورځې پاتې موږ ځای افتتاح کوي نو په اول ورځې کې پروژه تر روژې ډیر شوی دی.
پروژه کې معمولا کوم شان ډیر خرڅیږي؟
پروژه کې د رو ابزار ډیر خرڅیږي، خرما ډیر خرڅیږي او د لیمبو ډیر وزي، نور سبزیجات او ترکاری او دا شان او میوه دا هم ډیر وزي. وچه میوه ډیره خرڅیږي. ځینې نور کورنۍ تولیدات چې موږ راوړي دي لکه د مرباوي د حرم سرای څخه موږ مرباوي راوړي چې د لیف عینومینه کې جوړیږي، دغه مرباوي هم ډیرې اوسي.
یو شمېر کسان پروژه کې د کاروبار پر مهال باندې او یا هم په کورونو کې بیا حوصله وي کم حوصله وي.
ما چې وختي درته ویلم دلته موږ د کاروبار اول سر دی او موږ غواړو چې ډېر کوشش وکړو چې دا ځای کامیاب کړو، نو د دې لپاره نه خپله موږ او نه هم کارکوونکي جې ته پرېږدو چې حوصله یې کم ایسي. ځکه انسانان دي خامخا یو ورځ به یو دغې هغه موږ سر نور سره خلاصو.
وروستۍ کې څه پیغام لري؟
وروستۍ کې دا پیغام لرو، ژوند د کړاوونو ډک دی او د خوشحالۍ هم ډک دی. باید انسان په دواړو حالاتو کې نورمال واوسي، نه د پریشانۍ په وخت کې ډېر پریشانه او نه د خوشحالۍ په وخت کې دونه خوشحاله سي چې نور خلک نه ویني. باید نورمال انسان خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې په هر کار کې مینه روي ډېره ښه ده. باید یو انسان مینه رو واوسي، که خوشحالي وي که غم وي، خوشحالي هم تېرېدل لري او غم هم تېرېدل لري. باید هر انسان یو حوصله ولري.
دوستانو د روژې په مناسبت مو یو ځانګړی مرکه اورېدل. په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سویل. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکه څخه اورو.
نن د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیل شو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال یاسین زیانن وویل بهرني ځواکونه یو په بل پسې ساحې تخلیه کوي او د باګرام په څیر په خپلو لویو مرکزونو کې راټولیږي څو له هغه ځایه خپلو اصلي وطنونو ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د پرونۍ خونړۍ چاودنې پله پر طالبانو واچوله. حیات الله حیات وویل چې په هیواد کې د ناامنیو بستر طالبانو خور کړی. په هلمند کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي چې په دې ولایت کې سکل په څه باندې 4.5 سوه هکتاره ځمکه کې زیره کرل شوې ده. نوموړی وایي چې د هلمند زیره په هیواد کې دننه او بهر ښه نوم ګټلی. د قرغزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره په لانجمن سرحد کې امنیتي وضعیت د تیرو څو ورځو نښتو په دوام لا هم ترینګلی دی. په دې سیمه کې د تیرو دریو ورځو په نښتو کې د ملکي وګړو په ګډون له 40 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي او د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. او شمالي مقدونیا وایي د کورونا وایرس پر ضد د سینوفام چینایي واکسین د 2 لک دوزو له ترلاسه کولو وروسته غواړي په دې هېواد کې خلکو ته د کورونا واکسین د رسولو کمپاین پراخ کړي.
مننه کوم تکاسب. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د افغانستان سپورتي خبرونه.
د افغانستان لپاره اولمپیک مسؤلین وایي د مایبینو د رمضان جام سیالۍ راتلونکې اونۍ ته ځنډولي. د دغه اولمپیک د نشراتو برخې مسؤل کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې نن دغه جام لومړی پړاو سیالۍ د نښان ویشتنې او پینګ پانګ برخو کې د مایبینو ترمنځ پیل شوی وای، خو د ځینو تخنیکي ستونزو او د لوبغاړو د نه چمتووالي له امله دغه جام سیالۍ راتلونکې اونۍ ته وځنډول شوې. د افغانستان لپاره اولمپیک مسؤلینو د دې جام د پیل هدف د غوره څیرو پیژندل ښودلی. په بلخ ولایت کې د باسکټبال د رمضان جام سیالۍ لومړی پړاو لوبې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د شپږو نارینه وو لوبډلو ترمنځ د 3 ورځو لپاره پیل شوې دي. د ښاغلي قاری زاده په خبره دغه سیالۍ د بلخ ولایت د باسکټبال فدراسیون په همکاري په دغه ولایت کې ترسره کیږي. مجیب قاری زاده وایي د دغه جام هدف د باسکټبال لوبې پراختیا او د غوره لوبغاړو پیژندنه د بلخ ولایت ملي ټیم ته ده. او د هندوستان کرکټ بورډ وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس تیز مسل ته په کتو ډېر احتمال شته چې راتلونکی نړیوال شلوریز جام عربي متحده امارات ته انتقال شي. ټاکل شوی چې سږکال د کرکټ نړیوال شلوریز جام اووم پړاو سیالۍ په هندوستان کې ترسره شي. دا لوبې شپږ میاشتې وروسته د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان په ګډون 14 لوبډلې ګډون لري. تیر ځل دغه سیالیو اتلولي ویسټ انډیز خپله کړې وه.
او سم د ژمنی سره سم د دو اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را رسید. اول به حقیقت څه دی وورو چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین د کورونا اوبا پر نوی یا درېمې څپې پر خطرونو باندې خبرې کوي او دا چې څنګه یې مخنیوی کېدای سي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمې څپې له ګواښ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 تنه پر دې ناروغۍ اخته کیږي او په منځنۍ کچه د مړینې شمیر هم 500 تنه دی. خدای شمیرې یوازې رسمي دي ځکه ډېری خلک لا هم د دې وبا په پیژندنه وقایي او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکاره افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا هومره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویت 19 لپاره د وقایې په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که دریمه څپه مدیریت نشي کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدې او نورو موضوعاتو نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خر اغلاس، ازادي راډیو ته
سلام. زیرمل ستاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې
کوم. د کورونا وبا دریم څپه څه ده او څومره ګواښونه کړه؟
که چیرته مونږ وګورو د تیرو څلورونو را په دې خوا په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتېدو دي، یعنی د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. ډېرې لاتې همدادی چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هیواد باندې دي. خو مونږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې یو. د امنیت روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولې دي او که چیرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د امنیت روغتیا وزارت خپلې باقي کړنې ترسره
کړي. یوه پوښتنه شاید له خلکو سره ده واوسي چې لومړۍ څپه وه، دویمه څپه وه او درېیمه څپه وه. په طبابت کې بیا په ټوله کې مرسته سره بلې چې څومره اپډیټ موضوعات رامخته کېږي هغه دا هم دي چې یوه څپه له بل سره د علایمو او نورو په برخو کې توپیر هم لري د ناروغۍ په د پیژندنې په برخه کې. آیا همدغه سي ده او کنه علایم او د ناروغۍ نښې هغه پخوانی دي؟
که چیرته موږ لومړی څپې ته وګورو د کورونا د ویروس د لومړۍ منبع څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغې ته وګورو چې هغه د چین یوه دیوان څخه و، نو په لومړۍ څپه کې یوازینی ویروس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه. خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه، دویمه څپه ډېره یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامه ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو له نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس و هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوه کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوه کې جدا توپیر لري. د طبې شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او درېمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورځ تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو. په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمیرې وي ثبت نه شوې، خپله د عامه روغتیا پخوانیو مسؤولانو نو هم دا خبره یاد کړه چې د افغانستان لنی مایډی نفوس په دی ویروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30000 پورې وتوانې د رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه؟ هغه ډول باید اوسی ځکه دلته یو شمیر مسایل شته. خلک ډیر نه غواړي چې لاړ شي یار دا ځان ثبت کړي، هم که مونږ ناروغي تشخیص کیږي په رجستر کې د دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویم څپه کې د یو څه پیښې کمې وي. خو هغه کسان موږ سره ثبت او راجستر دي چې کوم یې روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټسټونه یې ترسره کړي دي، او د پامبي اثر سره نو د ځینو فاکتورونو په دې کې رول لري چې ځینې وادوال روختون ته ځان نه انتقالوي، یعنی مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ تر سره شي، چې هغه مختلف فاکتورونه دي لکه د ټولنیز فرهنګي مسائل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمند ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو نورو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپله ځان په کور کې قرنطین کوي او خپل د ناروغۍ سیر پرې کوي، نو دا بیا هم سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پېښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وي، او اوس لپاره په درې چې د درېیمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چې موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره
د قرنطین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی و، او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرځ بندیز، اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
حکومت محترمې رهبرۍ ته داسې کوم پلان نه دی وړاندې کړی. اوس موږ د ګرځ بندیز لپاره او د قرنطین لپاره موږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کې نه دي چې موږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي او موږ باید قرنطین اعلان کړو یا ځینو ته اصلي نهادونه بند کړو او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د عام روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی، که چېرته خدای مه کړه پیښې د دې هم ډېرېږي او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی، نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا موږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو په دې اړوند چې کوم ځان تدابیر دي ونیول شي.
د واکسینو بهیر ته کړه شو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350 زره څخه ډېرې وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو موږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته موږ واکسین تطبیق کولو، هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل، چې خوشبختانه موږ واکسین اوس همګني کړی، یعنې ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته موږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو دننه اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین هېواد ته چې انتقال شوی 500 دوز واکسین د هندوستان هېواد څخه و، 4 دوز واکسین من د کوواکس فاسیلیټي یا د واکسین نړیوالې ادارې څخه هېواد ته انتقال شوی، چې ټول واکسین زموږ 9 دوز و، چې له دغه واکسین څخه موږ دوز لپاره کار اخلو او یعنې وګړو ته تطبیق کوو. خو 4 دوز واکسین د هغه واکسین دی چې د 14 دوز واکسین چې د کوواکس فاسیلیټي څخه هېواد ته انتقالېږي، د لومړۍ محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنې اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړه 350 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي، چې یعنې موږ سره ثبت دي چې موږ هېوادوالو ته واکسین تطبیق کړی دی، یعنې هر څوک چې واکسین کوي هغه له موږ سره ثبت کېږي، او د امنیتي ارګانونو معلومات موږ ته نشته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسینه هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر په بتیواله باندې هم یو شمېر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډېره ورو روانه ده.
د هغې په مقابل کې ځینې افواهات رامنځته کېږي، ځینې منفي فکرونه رامنځته کېږي. نو دغه منفي فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو هېوادوال په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک په دې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې وو چې نجونه چې لومړی موږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلق پدی باندې کوی شوی دی نو پدی اساس سره پدی ورستی ورځو کې چرته زموږ دی واکسینو دی تطبیق ارقام ته تاسو وګورئ چې دی لاس دره 2000 الا 15000 په شاوخوا کې موږ یو ډول ته روزمره ډول سره فین تطبیق
ډاکټر صاحب زما ورستی پښتنه د واکسین د کیدون ورسته ځنی خلکو دانی وکه هم کړی دی چې په بدن باندې یو ډول ته راغلی دا د هغه طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه ورسته د انسان په بدن کې را برابرۍ کې او کنه د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی
داخل مقابل مقابل یعنی ټول خلکو کې دا حالات نه رامنځ ته کېږي په ځینو کې رامنځ ته کېږي دا کم چې د زرغ د نهیې سروانه درد یا پرسوب یا د زندر یا کساله دي یا څه بیاشتیاي دا د واکسین نارمل پدیده ده دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې ده په وضعیت باندې مثبت تاثیر کړی دی یعنې د واکسین تاثیرات یې ده په وضعیت باندې شروع شوي چې دا د څلېرش نه تر اته څلېرو ساعتو پورې دوام کوي دا ښه خبر دی شخص ته په دې باره کې هېڅوک باید تشویش ونه کړي د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري واکسینو کیفیت
افغانستان دامی روختیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزی له تاسو ډیره مننه
خپرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اونې وړاندې د کتاب نړیوال ورځ ون مانزل شوه په دې پلمه د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي دا دې کار پایله څه کیږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروف نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرې نګدي کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خېوي اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیزې شبکې کاروي یا هم لوبې کوي چې دا ډېر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي د کابل اوسېدونکي صالحه وایي پخوا یې مطالعه ډېره کوله خو اوس یې موبایل له سترګو نه اخوا کېږي
زه خپل خو ډېر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډېره ګټه اخلم مخکې به مې ډېره مطالعه کوله خو اوس هغه څه چې ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډېره کمه سوې ده نو هر شی سره ډېر کاروي له هماغه سره عادت کېږي لکه څنګه چې ما خپله موبایل نه ډېره استفاده کول د مطالعې برخه کې همداسې موبایل سره عادت شولم او که کتاب ډېر وکاروي نو کتاب سره عادت کېږي او که موبایل وکاروي نو موبایل سره عادت کېږي
د نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډېر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي وجه یې دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل له لارې رسېدلی سو خو تر ډېره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي ځانونه په علم سنبال کړي دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلي وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي
له بده بخته جنگونه دي غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته خلک له فقر سره مخامخ دي خو تر ټولو مهمه دا ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخي نه پوهیږي ځکه هم پوهاوی نه ده سوی غلطه روشن فکران نه دي تللي غلطه د هغوی چې کتابونه لوستي او په ژوند کې تغییرات راوستي نه دي تللي چې کمپاین ځاینو کې چې کتاب یا نسه او د ځوان او د سپینګری یعنی په ټوله کې د هر انسان په ژوند کې څومره تغیرات راوستي شي.
ځینې ځوانان دا خبره هم کوي چې دوی په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، خو د حیران په نوم یو ځوان بیا وایي چې د خپل د مطالعې لپاره موبایل واخیست، خو په موبایل کې دومره کیسې وي چې د مطالعې ته پرې نه خوت.
لومړی ما خپله چې لومړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل د په دې کې مطالعه کوم. ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه لا هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت باید سړی احساس کړي، هلته بیا له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
لیکوال ډاکټر محیب الله غم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي، خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي.
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وی چې غواړي ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې د کمپیوټر د صفحې نه د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنی د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
د دانش خپرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزوری دی او شته ډېر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایلونه سترګو ته نیولې وي. خو د ده په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره یې علاقه پیدا شي.
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه لا ډېر عام شوی نه دی چې دې ته ډېر زیات کار کول پکار دي. خلک کتاب لولي، فقط یوازې یو وړه انګیزه غواړي چې د ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته که کتاب ولولې د ژوند ښه بڼه ترې زده کولی شي. لږ تر لږه له تا نه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي. مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده، زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده، زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زښته ډېره اړتیا ده. که څوک وایي زموږ الکان مثلا گیمونه وهي یا مثلا فیسبوک کې مصروفي، خو تاسو ورته ووایئ چې لس دقیقې وخت ورکړه. هغه چې یو ورځ د لس دقیقې دغه وخت ورکړ په دې خوند چې یو ځل دا روک دی استخپله بیا هغه اضافي کارونه پرېږدي کوم چې د ده په ګټه نه وي، ځکه دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې پوهېږي او د کتاب په هغه خوند باندې دی بیا پوهېږي استخل خوند ترېنه واخیستلی شي. نو زه داسې فکر کوم چې یوازې یو انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونګ ته یو څه کار وشي.
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې په ټولنیزو شبکو کې له ده سره ملګري دي او کله چې دوی نوی کتاب چاپوي له دې لارې خبروي چې بیا هغوی د کتاب اخیستلو ته ورځي، ځکه خو نوموړی ټولنیزې شبکې د مطالعې لپاره یو خنډ نه بلکې یو فرصت بولی چې ځوانان له دې لارې له ښو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي.
اوس خلک ډېر خسوي په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي، کتابونو پسې راځي، چاپ شوي کتابونه له ځان سره وړي. د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډېر زیات کمپاین کیږي. دوی بیا راځي فزیکي کتابونه اخلي له ځان سره وړي کورونو ته ولولي. البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لرلی دی، خو زه داسې فکر نه کوم. زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لرلی دی. د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا له لارې ورو ورو عامیږي. د آنلاین کتابونو په دومره اغیز نه کړی چې خلک وایي چې فزیکی کتاب وسوک نه اخلي، چاپ شوی کتاب نه اخلي، نو آنلاین مطالعه کوي. آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډیره کمه ده. یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې، کتابونه د خلکو سکین کوي، بی پی ډی اف هلته اچي. نو ما دانش صاحب تورته ویلې چې د دانش خپرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه 13 اونۍ کې چاپ شوي دا چا سکین کړي اچولې دي، دا خو به کتاب خرڅ نه شي. غلط ویل پرېږده چې واچي، خدای دې خلک دومره تکړه کړي چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولي، زموږ کتاب دې نه خرڅېږي، ستونزه نشته. نو د کتاب لوستلو فرهنګ ورو ورو د امیدو لور ته روان ده، خو څومره چې باید هم شوی و همره ډیر نه دی. یوسف پورې له
تاندې څنګه خپرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي، او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد لمړی کدارته وای چې ولی نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي مطالعه نه کوي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
موږ ستاسو په ټولنه کې کتابونه خو ډیر پخوانه موجود په افغانستان کې یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي او دا هم نشو مشخص کولی چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعې لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفي استفاده کوي. په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري. همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبتو خواوو نه استفاده وکړو منفي خواوو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همدې شکل باندې یوه خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډېره استفاده وشي یو زیان یې دا دی چې انسان په یو ډول روږدی کېږي، ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده که ډېره وشي سړی پرې عادت کېږي او بیا مجبوره ده چې د روزمره ورته ډېر وخت ورکړي. دا شعاوې دي او دا شعاوې کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډېر بد تاثیرات هم درلودلی شي. که چیرې ښه استفاده ورنه ونه شي د انټرنیټ نه، نو ډېره ناپوهي به زیاته شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخته زیات دي چې روزمره یې موږ تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډېره مهمه ده څنګه کولی شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لاره یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډېرې ښې ښې کتابخانې باید موجودې وي. متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي. استادان باید ډېر مطالعه وکړي ترڅو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی دی. او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډېرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي. همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی دی، دوی باید په دې شکل باندې تشویق شي.
استاد یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي. نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حداقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د سلو یو سلو پنځوسو محصلینو سره مخامخ ولاړ وم. د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري؟ هیچا نه درلودله. او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په شپاړس کالو کې، هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په شپاړس کالو کې څومره کتابونه لوستي دي؟ یو کتاب چې منظم لوستی وي او یوه نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په شپاړس کالو کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ شپاړس کتابونه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان یې تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا یې هم یوه د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یوه کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي او داسې نورې حل لارې هم کېدلی شي. یعنې د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
رنو اوریدونکو دا د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
Oh, the butterfly, the butterfly, the butterfly, the butterfly. شنی جنگ خلا قتلوی جنگ متلفات غلامی تبیعی دا جنگ لمبی و جولام دا سوزوی جنگ رنگ رنگ بربادی تبیعی جنگ نوی غم و ماتم مردخنا جنگ موزلت و موتاجی تبیعی زبار ناستا دا نظر شمشنا تا دا دیور Show.